آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم در نوریدونکو په دې هله چې روغ جوړی ځانز رانا ایسوسیم تاسو د امریکا غشنه رادیو نه زموږ سهارنۍ خبری خبرونه اوري. در نوریدونکو په خبرونه کې بو اوري پاک امریکا کې د حکومت د اوږدې کاربندې وروسته مامورین بیرته خپلو کارونو ته راغلي دي او په کارونو یې شروع کړی ده. او د ایټالیې د کورنیو چارو وزیر ګواښ کړی دی چې د مهاجرو د ژغورنې د هغې کښتۍ د عملې په خلاف تور لګوي چې د ایټالیې په بندر کې د ننګر اچولو نه منع شوې ده. درنو اوریدونکو په دې هکله رپورټونه د خبرونو نه وروسته اوري اوس خبرونه چې خلیل خان یې درته وړاندې کوي.
السلام علیکم. د امریکا او د طالبانو استازي په افغانستان کې د سولې په اړه په مهمو مسلو یو توافق ته رسیدلی دي چې په دغه هیواد کې ولس کلن جنگ پای ته ورسوي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د سولې لپاره خاص استازي د دوشنبې په ورځ کړې ده. ښاغلی خلیلزاد دغه بیان په قطر کې د طالبانو سره د شپږو ورځو د مذاکراتو وروسته ورکړی دي او په طالبانو یې ټینګار کړی دی چې د افغانستان د حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني. افغان جمهور رئیس اشرف غنی د دوشنبې په ورځ افغانانو ته ډاډ ورکړ چې طالبانو سره په سولې کې به د هغوی حقونه خوندي وي. ښاغلی خلیلزاد چې د نیویارک ټایمز سره یې خبرې کولې دغه توافق ویلي چې دغه توافق به دې ته لاره هواره کړي چې د افغانستان سره د امریکایي ځواکونه به ووزي او په بدل کې به اوربند وسي او طالبان به د افغان حکومت سره خبرې پیل کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې د طالبانو سره دا ځل خبرې تر نورو خبرو ډېرې شوې. خلیلزاد وویل چې لومړی ځل دی چې په خبرو کې دومره زیات پرمختګ شوی دی. ښاغلی خلیلزاد په کابل کې د امریکا په سفارت کې خبریالانو ته پرون د افغانانو څخه وغوښتل چې خپل سیاسي مخالفتونه پرېږدي او د دې فرصت نه ګټه واخلي. خلیلزاد وایي چې د طالبانو نه وغوښتل چې د افغان حکومت سره مخامخ خبرې وکړي او په دې ټینګار وکړ چې د افغانانو د ستونزو حل په خپله د افغانانو په لاس کې دی. د امریکا دی ځانګړي استازي همدارنګه وویل چې طالبانو سره د موقت حکومت په جوړېدو خبرې نه دي. خلیلزاد وویل چې هر څومره ژر امکان لري د افغانانو وژل باید ختم سي. بلې خوا د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي کابلوف په قطر کې د امریکا د ځانګړي استازي او طالبانو ترمنځ د شپږو ورځنیو خبرو وروسته اسلام آباد ته رسېدلی دي. پاکستان ویلي چې د قطر د تېرې اونۍ د خبرو زمینه دوی برابر کړې ده. نور خبر د خبر تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د افغانستان دپاره د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین خاص استازی زمیر کابلوف اسلام آباد ته په قطر کې د امریکا د خاص استازی زلمی خلیلزاد او د طالبانو د خبرو نه یو هفته وروسته اسلام آباد ته په سفر تللی دی. د روسیې دغه لوړ رتبه مقام ښاغلی کابلوف به هلته په اسلام آباد کې په افغانستان کې د سولې په جریان کې د متخاصمو خواوو د ګډون دپاره هڅې پیل کاندي. پاکستان وایي د امریکا او د طالبانو د استادو ترمنځ د سولې د مستقیمو خبرو په تنظیم کې مهم نقش درلود. روسیه هم هڅه کوي چې د افغانستان د حکومت او د طالبانو استازي مذاکراتو ته تشویق کړي. روسیه له دې نه ویره لري چې په افغانستان کې بې ثباتي به د منځنۍ اسیا ملکونو ثبات ته هم خطر پیښ کړي. د طالبانو یاغي ډله وایي چې د افغانانو ترمنځ مذاکرات به هغه وخت پیل شي چې د امریکا او د ناټو قواوې د افغانستان نه ووځي. تېره هفته د روسیې د باندنیو چارو د وزارت نتاقي ماریا زاکروفا خبرلان ته ویلي چې مسکو په افغانستان کې د واشنگتن د سولې د هڅو هرکلی کوي، مګر خلیلزاد په دې کې بریالی شوی نه دی چې طالبان د افغانستان د حکومت د استازو سره د سولې خبرې شروع کاندي. د پاکستان او د روسیې نه علاوه ایران هم کوشش کوي چې د افغانستان متخاصمې خواوې دې ته تشویق کړي چې د خپل ملک اوږده جنگ ته د سولې د مذاکراتو له لارې د حل یوه لار پیدا کړي. طالبانو او خلیلزاد وایي چې په دوها کې د تیرې هفتې په خبرو کې پرمختګ راغلی دی او په اصول کې په دې موافقه شوي چې هغوی طالبان به د دې ضمانت کوي چې ترستان ته به اجازه نه ورکوي چې د افغانستان د خاورې نه په امریکا باندې د حملې لپاره استفاده وکړي. د امریکا او د افغانستان مقاماتو پاکستان باندې ډیر وخت نه د دې اعتراضونه کوي او وایي چې اسلام آباد د طالبانو مشرانو ته پناه ورکړې ده، مګر پاکستان دغه تورونه ردوي. د امریکا نظامی مقامات هم په دې وروستیو وختونو کې په تهران باندې د دې الزامونه لګولي چې د طالبانو سره د وسلو مرسته کوي او په افغانستان کې بې ثباتۍ ته لمن وهي. د ایران مقامات هم دغه تورونه ردوي.
د پاکستان صدر اعظم ویلي چې د افغانستان سره سوداګریزي او دوستانه اړیکې پراخوي. عمران خان په خپل ټویټر کې له اړوندو پاکستاني حکومتي ادارو غوښتي چې په روانو شپږو میاشتو کې دي د تورخم دروازه د څلور ساعتونو لپاره د پرانستلو لپاره کار وکړي. د پاکستان صدر اعظم په دوو ژبو انګلیسي او اردو ژبې باندې یو ټویټ کړی دی. دا مهال په تورخم کې د پاکستان ماموران د سهار له شپږ بجو څخه د شپې تر اتو بجو پورې کار کوي. په کیوبا کې چارواک ویل دي چې په تیرو اته لسیزو کې تر ټولو زورور طوفان په دغه هیواد کې راغل دی چې درختی او پلونه نړولي، درې کسې مړه کړي دي او د 120 نور زخمیان دي. د هوانا ښار ایالتي د دفاع کونسل وویل چې نوي کورونه مکمله تباه سوي دي او 10 نور ته تاوان رسیدلی دي. د هوانا ښار چې 2 میلیونه نفوس لري، په څلورو کې یوې برخې خلکو ته د کورونو برېښنا قطع سوي او 2 لکه کسانو ته د پاکو اوبو رسولو سیستم هم خراب سوی دي. په برازیل کې د اطفایې او د اسرایلو مرستندوی کارکوونکو د دوشنبې په ورځ هغې سیمې کې د ژغورنې کارونه پیل کړل چې 2 ورځې مخکې هلته د اوبو یو بند مات سوی او د 60 څخه زیات کسان پکې مړه شول. دغه کارکوونکي په ډېر احتیاط سره د مړو او د زخمیانو راایستلو کار پیل کړی دی. د برازیل د میناس ګیرس د ایالت اطفایې چارواکو ویلي چې تر اوسه د 60 کسانو مړي راایستل دي او 292 لا هم لادرکه دي. دغه ادارې ویل دي چې داسې توقع ده چې د مړو شمېر به نور هم زیات سي، ځکه چې د 1 شنبې په ورځ یو کس هم ژوندی پیدا نه سو. د ملګرو ملتونو هیئت د عرب خبریال جمال خاشق چې د وژل کېدو د قضیې د تحقیقاتو لپاره ترکیه ته تللی دي. د هیئت مشر پرون په انکاره کې د بارنو چارو له وزیر مولود شاوش اوتغلو سره وکتل. ملګری ملتونه وایي چې دغه هیئت به د نړیوالو متخصصینو سره په ګډه د خاشقجي د وژل کېدو په هکله هر اړخیز تحقیق وکړي. د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لیکوال جمال خاشقجي د تیر کال د اکتوبر په میاشت کې په استنبول کې د سعودي عربستان په کنسرګری کې وژل سو. د جرمني یوې خیریه موسسې د مدیترانې په بحرې کې د 28 مهاجرونو د ژغورنې خبر ورکړی دی. مرستندویانو د ایټالیا د حکومت نه غوښتي دي چې د سیسلی په ټاپو کې د مهاجرونو کښتۍ ته درېدو اجازه ورکړي. د خیریه موسسې مسؤلین ویل دي چې دوی نه پرېښودل کېږي چې مهاجر تر بندره ورسوي. دا خبرونه ستاسو د امریکا غږ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو اوریدل. په موکړی د خبرونې لومړی رپورت ته، په امریکا کې د حکومت د اوګدی کاربندۍ وروسته مامورین بیرته خپل کارونه ته راغلي دي. په موکړی د رپورت ته،
د فدرالي حکومت کارګران بیرته خپل کارونه ته ستانه شول، که څه هم په سرحد کې د دیوال د وهلو پر سر لانجمن بحث لا پایته نه دی رسیدلی. د کارګرانو له لاسه 2 تنخواګانې تر اوسه ووتلې.
موږ ته وویل چې د دوشنبې په ورځ په 28 بیرته کار ته راستنی شي. ډېر د خوشحالۍ احساس کوم.
ولسمشر ټرمپ په دې ټینګار کوي چې هغه له مکسیکو سره په سرحد کې له دیوال وهلو نه لاس نه دی اخیستی.
No border security plan.
لیو مادی خان پرته به په سرحد کې هیڅ ډول امنیتي پلان کار ونه کړی. دا کار هیڅ کېدونکی نه دی. که کانګرس له موږ سره په انصاف برابر جوړ ونه کړي، نو حکومت به د فبروري په 15مه یا بند شي او یا به زه له هغو صلاحیتونو نه کار واخلم چې د اساسي قانون له مخې ماته راکړل شوي دي، څو د دې بیړني حالت چاره وکړم.
له بل پلوه دیموکراتانو بیا وعده وکړله چې د سرحد د امنیتي پلان پر سر له ولسمشر او جمهوري خواهانو سره مذاکرات وکړي. هغوی وایي دې ته چمتو دي چې د ټکنالوژۍ او بشري قوت له مخې د امنیت د ټینګولو منابع زیاتې کړي. د منابعو په ورکولو کې تقریبا هر څه شامل دي، خو د دیوال وهلو لپاره د ولسمشر ټرمپ غوښتنه شامل نه ده.
He promised Mexico
would هغه وعده کړې و چې مکسیکو به د دې دیوال لګښت ورکړي. هغه ونه کړل چې له مکسیکو نه د دې دیوال پیسې واخلي، نو هغه پریکړه وکړه چې په افتخار سره د حکومت د بندولو مسولیت په غاړه واخلي. د امریکا خلک په دې پوهیږي چې دا سم کار نه دی.
د امریکا په ګډ ګډ کې امریکایان په دې اړه خپل نظریات څرګندوي.
Hopefully Trump sticks to his gun.
هیله منم چې ټرمپ په خپل خبره ودرېږي او دیوال جوړ کړي، ځکه زه په ایریزونا کې اوسېږم او زه خټیر کډوال په دغه لار راځي. زه یې په سلو کې سل ملاتړ یم. موږ له سرحدي دیوال سره مخالف یو. دیوال لنور نه د کرکې نه ده او د حل لار نه ده. زه په دې باور یم چې ټرمپ دا جګړه بایلي.
د حکومت د ځینو برخو بندېدل د اوس لپاره پای ته رسیدلی دي، خو د ګوندي شخړو سنگرونه لا په خپل حال مضبوط پاتې دي.
I don't support
زه د هیڅ ډول دیوال بودجه نه تاییدوم، خو د سرحد د امنیت د اقدام ملاتړی یم. دیموکراتان د دیوال پروا نه لري. هغوی څو کاله مخکې د 350 میل دیوال جوړول لپاره رای ورکړي. هغوی له ټرمپ نه کرک کوي، نو غواړي ماتې کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 100.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د افغانستان لپاره د روسي خاص استازي پاکستان ته په سفر تللی او هلته به هغه د پاکستان د مقاماتو سره د افغانستان د سولې د جریان په اړه واګیږي. په موکړې د اسلام آباد نه د امریکا غږ د خبريال دی رپورټ ته.
د افغانستان دفاره د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین خاص استازې زمیر کابلوف اسلام آباد ته په قطر کې د امریکا د خاص استازې زلمی خلیلزاد او د طالبانو د خبرو نه یو هفته وروسته اسلام آباد ته په سفر تللی دی. د روسیې دغه لوړ رتبه مقام ښاغلی کابلوف به هلته په اسلام آباد کې په افغانستان کې د سولې په جریان کې د متخاصم خواوو د ګډون لپاره هڅې پیل کاندي. پاکستان وایي د امریکا او د طالبانو د استادو ترمنځ د سولې د مستقیم خبرو په تنظیم کې مهم نقش درلود. روسیا هم هڅه کوي چې د افغانستان د حکومت او د طالبانو استازي مذاکراتو ته تشویق کړي. روسیا له دې نه ویره لري چې په افغانستان کې بې ثباتي به د منځنۍ اسیا ملکونو ثبات ته هم خطر پیښ کړي. د طالبانو یاغي ډله وایي چې د افغانانو ترمنځ مذاکرات به هغه وخت پیل شي چې د امریکا او د ناټو قواوې د افغانستان نه ووځي. تیر هفته د روسیې د باندنیو چارو د وزارت نتاقي ماریا زاکروفا خبرلن ته ویلي چې مسکو په افغانستان کې د واشنگتن د سولې د هڅو هرکلی کوي، مګر خلیلزاد په دې کې بریالی شوی نه دی چې طالبان د افغانستان د حکومت د استازو سره د سولې خبرې شروع کاندي. د پاکستان او د روسیې نه علاوه ایران هم کوشش کوي چې د افغانستان متخاصم خواوې دې ته تشویق کړي چې د خپل ملک او د جنگ ته د سولې د مذاکراتو لپاره د حل ولار پیدا کړي. طالبانو او خلیلزاد وایي چې په دوحه کې د تیر هفته په خبرو کې پرمختګ راغلی دی او په اصول کې په دې موافقه شوی چې هغه طالبان به د دې ضمانت کوي چې ترستان ته اجازه نه ورکړي چې د افغانستان د خاورې نه په امریکا باندې د حملې لپاره استفاده وکړي. د امریکا او د افغانستان مقامات او پاکستان باندې ډیر وخت نه د اعتراضونه کوي او وایي چې اسلام آباد د طالبانو مشرانو ته پناه ورکړي ده، مګر پاکستان دغه تورونه ردوي. د امریکا نظامی مقامات هم په دې وروستیو وختونو کې په تهران باندې د دې الزامونه لګولي چې د طالبانو سره د وسلو مرسته کوي او په افغانستان کې بې ثباتۍ ته لمن وهي. د ایران مقامات هم دغه تورونه ردوي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د ایتالیا د کورنیو چارو وزیر ګواښ کړی دی چې د مهاجرو د جګورنې د هغه کشتۍ د عملی په خلاف تور لګولې چې د ایتالیا په بندر کې د لنګر اچولو نه منه شوې ده. ایسا بیلکو کوکلی په دې باره کې رپورټ را لګولې.
د سمندر د څار دریم نمبر کشتۍ د پنځشنبه د ورځې نه را په دې خوا د ساحل په غاړه کې لنګر اچولې ده. دا وروسته له هغه دی چې څو ورځې په خوا وڅل وختنه مهاجر د مدیترانه په سمندرګي کې ژغورلی وو. دغه کشتۍ ته د لنګر اچولو اجازه ورکړل شوه چې له خرابې هوا نه ځان وژغوري. دغه ډلې مهاجرو د ایتالیا حکومت ته زارۍ کوله چې اجازه ورکړي د سیسلی د ټاپو سره لنګر واچوي. یو سینیګالی مهاجر انوای: منګه هر چا ته زارۍ کوو او منګ د ایتالیا حکومت ته سوال کوو چې د منګ سره مرسته وکړي. منګ په قطعی توګه مرسته ته ضرورت لرو او منګ مرسته ته په دې لحظه کې اړیو. د طب ډاکټر فرانک ډینر چې په دغه کشتۍ کې دی وویل ډېر مهاجر له ټکان خوړلو نه کړاو غالي. ډاکټر فرانک ډینر خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي:
Die sanitären Einrichtungen sind nicht dafür ausgerichtet, die Leute hier länger zu haben. Unsere medizinische Betreuung ist auf akute Fälle eingerichtet. Wir können keine psychologische Betreuung leisten und das, obwohl viele dieser Menschen...
په کشتۍ کې د حفظ الصحې شرایط د دې خلکو لپاره نه دي چې د ډېر وخت لپاره دلته پاتې شي. زموږ ډېره توجه جدي ناروغانو ته ده. موږ رواني مرسته نه شو کولی، حتی چې ډېرې له ذهني ټکان نه کړاو غالي. ډېرې د تاوتریخوالي سره مخامخ شوي دي، ډېرې شکنجه شوي دي او خپل دوستان یې لیدل چې څنګه ووژل شلو. د ایتالیا د پارلمان یو ډله غړي په دغه کشتۍ کې سپاره شول چې په کشتۍ کې شرایط تفتیش کړي او د مهاجرو وضع ارزیابي کړي. دوی ویلې د ټولو وڅلوېختو مهاجرو لپاره یو توشناب دی او ټولو لستړیانه کړاو غالو. د ایتالیا د کورنیو چارو وزیر ماتیو ساویني کشتۍ ته اجازه ورنه کړه چې د دغه هیواد له بندرونو کار واخلي، ځکه نو مهاجرو نه وتلې شي. سالونی د کشتۍ په عمله باندې تور ولګاوه چې د آلمان د بشري چارو ډلې چلوله او په انساني قاچاق کې لاس لري.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
په داسې حال کې چې د سودان ولسمشر عمر بشیر په خلاف احتجاجونه دوام لري، په جنجال کې راګیر مشر قطر او مصر ته سفر کوي. پام وکړئ، د خبریال محمد یوسف رپورټ ته زامن مومندی ته در اوروي.
جمهور رئیس عمر البشیر د شنبې په ورځ په قاهره کې د خبرو په ترڅ کې ویل په سودان کې احتجاج کوونکي کوشش کوي چې د 2018 کال عربي پسرلی په نامه پاڅون کاپی کړي چې په منځني ختیځ کې ځینې مشران راوپرځول. د دغه ستونزې نه را په دوی خوا چې څه باندې دوه میاشتې پخوا پیدا شوې ده، مصر ته د بشیر دا دوهم سفر دی. احمد سلیمان چې د چتن هاوس یو څېړونکی دی، وایي په قدرت باندې د خپلو منګولو د سستېدو په صورت کې بشیر ملاتړ ته سترګې په لار دی. سلیمان خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
Sudan has been reaching out to Russia at the same time to balance those relationships with the West in case they are deteriorating at any stage. So President Bashir has always been very pragmatic in his foreign relations, and he continues to do so in terms of trying to maintain a broad base of support.
Sudan bayani waqt ke Russia sara pa tamas ke de wazi de kharabe do pa surat ke de ludi sara da rawabit mutawazin ke jamhur rais Bashir atal pa khpul kharije rawabito ke amal kawun ke de aw de karta pa de lihaz dawam kawi che pa de waqt ke de khpul hukumat la para para khamlatal la sarawdi چکه د یوې خوا ملاتړ له لاسه ورکړي. په سودان کې احتجاجونه د دسمبر په میاشت کې پیل شولو او احتجاج کوونکو له حکومت نه غوښتل چې د تیلو او اساسي موادو قیمتونه راټیټ کړي. د سودان اقتصاد د مشکل سره مخامخ دی او د 2018 کال راپدې خو کله چې جنوبي سودان له سودان نه جدا شو او د تیلو اکثره منابع ونیولې، سودان ته مشکل ده چې خارجي اثار لاسته راوړي. د بشري حقوقو ډلو د بشیر په امنیتي قواو تور ولګاوه چې احتجاج کوونکي وژني او ټپیان کوي. د عفی بین المللي موسسه وایي د احتجاجونو د پیل کېدو نه راپدې خو لږ تر لږه 30 تنه وژل شوي دي. د حکومتي ارقامو له مخې 9 تنه وژل شوي دي. د عفی د بین المللي موسې څېړونکی احمد الزبیر وایي که سیاسي حل پیدا نه شي نو حالات به له بد نه بدتر شي. الزبیر خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
You can imagine the scale and the magnitude of the human rights violation at the moment in Sudan. Our expectation this will continue because of the government of Sudan is not willing to
من په دې وخت کې په سودان کې د بشري حقوقو نه د سرغړاونو پراخواله او اندازه تصور کولای شو. زمونږ توقع دا ده چې د سودان د حکومت په لټ به وضع همداسې وي. دوی نه غواړي احتجاج کوونکو ته امتیاز ورکړي یا یو ډول سیاسي پر شاتګ وکړي یا د حکومت په حیثه دغه جنجال حل کړي. سوډانی مطبوعاتو رپورټ ورکړی دی د ډله ییز توقیف کېدو او د امنیتي قواوو د ځپل کېدو باوجود احتجاجونه خپریږي. بشیر مخالفین او وسلوالې ډلې وغندلې چې کوشش کوي د ده هیواد او سیمه بې ثباته کړي. سلیمان وایي سوډان د نهایي سیاسي سیالۍ په لور روان دی او زیاتوي
You can look at different examples elsewhere, very close in the region in Ethiopia, to see that these kinds of events can take a long time to unfold. But what is clear is that at the moment the protesters are very strong.
په بل ځای کې بیلابیل مثالونه ته نظر اچول شي. په سیمه کې ډېر نږدې ایتوپیا ده، دغه ډول پیښې ډېر وخت نیسي چې حل شي، مګر په دې وخت کې چې څه څرګند دي هغه دا دی چې احتجاج کوونکي په خپلو غوښتنو باندې کلک ولاړ دي او حکومت هم په خپل دریځ باندې کلک ولاړ دی. بشیر په سودان باندې د 1999 کال نه راپدې خو حکومت کوي او دی په افریقا کې یو له هغو 5 واکمنانو نه دی چې زیات حکومت یې کړی دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو.
د پښتون چګورنی غورزنګ چې څنګه د پاکستان په سیاست کې بدلون راوستل دي، هم د غسی په دې غورزنګ کې د خزو فعال ونډي ډیر خلک اریان کړی دي. په موکړې د پی خبر نه زموږ د خبريالې لایبي یوسف سیدی رپورټ تا.
پښتون مادر پښتون
مادر پښتون مادر پښتون
پېښور، لاهور، اسلام آباد، کراچی وی او کوکټا دغه نجونې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرانو سره اوګه په اوګه ولاړې دي. نجونې اوس یو دوه درې نه دي، په هره غونډه او لاریون کې شمیر د پام وړ زیات شوی دی. سو تن نجونې د غورځنګ د نارینه مشرانو سره په هره غونډه کې ګډون کوي او په ټولنیز رسینو کې د غورځنګ فعالنې دي. دغه مخکینې فعالنې وایي چې سفر ستونزمن دی خو ناممکن نه دی،
خو کومه ښځه چې د ښځې برخه غواړي، هغه که په جایداد کې ده، که هغه په سیاست کې ده، که هغه خپل آواز پورته کول دي یا هغه لیډری کول دي، بیا چې کم دی هغې ته عمومي طور خلک هرکلی نه وي، د هغې لارې نیسي. خو صرف مترقی خلک چې دي اغی مونږ ته هر کله ویل دي
چې کوم د پښتنو د پاره د حق خبره کوي، د پښتنو د ژوند وختنه کوي، د پښتنو د پاره انصاف خبره کوي، او هغه ټول ظلمونه او هغه ټول جبر چې د پښتنو په سیمه او په خاور تیر شو، د هغه خلاف را پاسېدلی.
پښتنې مېرمنې خپلې حوصلې جګې لري او وایي چې کامی پاسون کې د زنانو کار ډیر مهم دی. پښتنې مېرمنې خپلې حوصلې جګې لري او وایي چې کامی پاسون کامیابول لپاره د زنانو کردار ډیر مهم دی.
دا یو ډیر غټ بدلون دی، بلکې د تزیو انقلابي بدلون وایم چې پښتون تحفظ موومنت په زمانه د قبایلي سیمو خو زرا پاسېدلې او غوی اوس خپل د خپل حق اواز اوچتای.
پښتنو مېرمنې په ټولنیزو او سیاسي تحریکونو کې پخوا نقش لوبولې دي. دا پېښور پوهنتون استاد ډاکټر درویش افریدی وای چې پښتنو مېرمنو د سیاسي او ټولنیز فعالیت ډیر پخوانی تاریخ لري.
د سیډګر تا سیاسي ډګر تر اوسه زکه چې د دینه بغیر د کام سیالي د ولس پرمختګ ناشونی ښکاري.
د پښتون ژغورنې غورځنګ ناره ده چې پښتون ته بدلون غواړي، هغه د ژوند هدف ته رسیږي او کنا. یو بدلون په همدې یو کال مبارزه کې راوسته دی چې نر او ښځې د مشترک راتلونکو لپاره په ګډه مبارزه پیل کړې ده.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د لوګر روغتیایي مسولینو ویل دي چې په دغه ولایت کې د پاکستان په مرسته جوړ شوی روغتون به ډیر زر پرانیسي. په موکړې د ابراهیم رحیمی رپورټ ته
د نایب امین الله خان په نوم دغه روغتون د لوګر مرکز پل عالم اړوند د کنجک په سیمه کې د پاکستان په مالی مرسته جوړیږي. د دې روغتون چارې بشپړېدونکې دي او نږدې راتلونکی به خپل خدمات پیل کړي. ډاکټر سمر ګل سمر د لوګر د عامې روغتیا رئیس دی. هغه پر دغه روغتون د شوي لګښت په اړه څه ونه ویل، خو زیاته یې کړه چې دا 320 روغتون به د ناروغانو په ښه درملنه کې موثر تمام شي.
د منګه ولایتي روغتون هم 320 ده او تقریبا 90% نه ایزاتیان تر 90% 320 د بدون ډاکوي په ټوله کې کچېرې وګورو دغه روغتون ساحه یا خپل تعمیر ډیر کم ده، ډیر کوچنی ده، ولی د مریضانو د پاره امکانات برابر کړي دي.
نوموړی دغه راز وویل چې د یاد شوی روغتون پر نوې تشکیلاتو یې هم کار پیل کړی. هغه زیاته کړه چې دا به پر لوګر سربیره د ګاونډیو ولایتونو د ناروغانو لپاره هم لازم خدمات وړاندې کړي. د لوګر اوسنۍ فعال روغتون 320 دی. دا د نسایي، ولدي، عمومي داخله، د ماشومانو داخله او د عمومي جراحي څانګې لري، خو د ډاکټرانو په وینا د زیاتې کمښت له کبله له ستونزو سره مخ دي.
موسم ته ګورو، موسم ګوره، هر موسم ځانته مریضان لري. اوس موسم د زمي ده، ټول سینو بغل دي، وردونه مو مکمل ډک دي مریضانو نه. کوم ټارګټ سیمو تر کړسوې د موږ تقریبا دغه 15 برابر لوړ یو.
په لوګر کې د پاکستان په مالی مرسته نوې جوړیدونکو روغتون له هغه ډیرو کمسارو پرمختیاي پروژو څخه ګڼل کیږي چې په ورسته یو لسیزه کې د افغانستان په ځینو سیمو کې پرې پانګونه کړي. په ورته وخت کې د لوګر یو شمېر اوسیدونکو د یاد شوی روغتون پرانستلو ته لدې کبله خوښ دي چې د کابل او یا نور ولایتونو پر ځای به ناروغان په خپل ولایت کې تداوي کړی شي.
نوم حکمت الله دی لوګر ولایت اوسیدونکو يم. دغه روختون موجودیت تازه تړه اړتیا لیدل کیږي، نه یوازې لوګر ته بلکې شاوخوا ولایتونو ته هم مهم ګڼل کیږي. کچېر ګټه اخستنې ته وسپارل شو کار پیل کړي، په لوګر سربیره دغه نور ولایتونه به هم ډېره ګټه ترې واخلي.
اوس مهال په لوګر کې د معیاري روغتیایي خدماتو د کمښت له کبله خلک خپل ناروغان کابل ته او یا له هیواده بهر وړي. خلک له مسؤلانو غوښتنه لري چې نوی روغتون پر مډرنو طبي وسایلو سمبال کړي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
درنو اوریدونکو، د امریکا غږ آشنا رادیو هر جمعه د ماښام د 9 بجو په خبرونه کې د ژوند لاره د پولیو یا ګوزان په اړه د پوهاوی ډرامه خپروي. هله ده چې هېرې نه کړي.
تر اوږده خند وروسته نن په اروزګان د پولیو په ضد زرګونو ماشومانو ته د واکسین کمپاین پیل شو. د اروزګان روغتیایي مسؤلین وایي چې د پولیو پر روان کمپاین کې به ټول 200,000 د 50 کلونو د ټیټ عمر لرونکو ماشومانو واکسین شي.
په روزګان کې تیر میلادي کال د پولیو دوی مثبت پیښې سبسي وی چې د نوموړي ناروغي د ویروس موجودیت لا هم روغتیایي مسولین په دې ولایت کې د ټولو ماشومانو د روغتیا لپاره لوی ګواښ بولي. د روزګان په کلیوالي سیمو کې د واکسین د عملي کولو پر ډول د نظر د اختلاف له کبله په دې ولایت کې هم د جنوب د نورو سیمو په څیر له تیرو اتو میاشتو راهیسې تر 150,000 زیات کوچنیان د واکسین له تطبیق څخه محروم پاته و. د واکسین څخه پاته سو ماشومانو ته د واکسین رسولو په موخه د عام روغتیا وزارت د نوي تګلارې لمخي په نامن سیمو کې د کور په کور واکسین پر ځای د څو کورونو لپاره د ماشومانو د رایځای کېدو مرکز ساکل کیږي او بیا واکسین ورته عملي کیږي. د روزګان د عام روغتیا رئیس ډاکټر خناغه میخیل وایي چې د پولیو پر ضد د کمپاین په ترڅ کې به د دې ولایت ټولو لورو پرتو سیمو ته واکسین ورسول شي.
د طالبانو سره د خبرو نه وروسته د دې د وسل پر دې موافقې ته ورسېدل چې هغه ساحاتو کې چې دوی تر کنټرول لاندې دي مسجد په مسجد و کمپاین شروع کیږي.
د روزګان ولایت میشت دینی عالمان وایي چې د ماشومانو د روغتیا لپاره وقایه ځانګړی اهمیت لري. دوی په نامنو سیمو کې لشکي لوغاړو هم غواړي چې د واکسین د عملي کولو پر وړاندې خنډ رامنځته نه کړي. د روزګان دینی عالم مولوی حمدالله:
د مسلمانانو د پاره نن خپل د بچان په حق کې داده چې د پولیو د واکسین سمناوي کی دی. خپل عیال کندې ته د هلاک واچولی په ورځ د آخرت به الله رب العزت د تسره د دغه ایباو منعي حساب.
د واکسین د عملي کولو د تګلاري په اړه د روغتیایي مسولینو او د وسلوال طالبانو د سیمهیزو مسولینو ترمنځ د نظر د اختلاف له کبله له تیر یو کال راهیسې د جنوب په بیلابیل ولایتونو کې تر 900,000 زیات د 50 کالو د ټیټ عمر لرونکو ماشومان له واکسین څخه پاته و. خو روغتیایي مسولین وایي چې اوس د ستونزه حل شوې او ټوله هڅه پر دې کوي چې په روان کال کې د پولیو ویروس له منځه یوړل شي.
نوریدونکو، د امریکا جا غشنا رادیو هر جمعه د ماښام د 9 بجو په خبرونه کې د ژوند لاره د پولیو یا ګوزان په اړه د پوهاوی ډرامه خپروي. هله ده چې هېرې نه کړي.
درمنو اردن کو تاسو امریکا غږشنا رادیو نه زموږ سره نه خبري خبرونه واوریدا. موږ تاسو ته په دې هیله اجازه غواړو چې زموږ خبرونه به یو اوریدل وي. که تاسو نه زموږ خبرونه پاتې شوي کولای شئ چې زموږ په ویب پاڼه www.pashtokyo.com باندې واوري. موږ تاسو ته اجازه غواړو د دری بد خبرونه اوریدل مه هیروئ.